په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه ازادي او اوریدونکو او د ازادي ایمیل ما پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پایل زنوریاس نوري د سات په خبرونو کوم. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد وایي افغانستان ته په روسي سفر کې پلاوی د طالبانو له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې له ټولو امکاناتو کار واخیست چې هغوی دې ته وهڅوي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. امین محمد چې افغانستان ته څلور ورځنی سفر یې تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پای ته ورسېد، پرون چهارشنبې په نیویارک کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د طالبانو له څلورو وزیرانو او د رئیس الوزرا له یوه مرستیال سره په کتنو بربند خبری کړی دی. د امینه محمد په خبره پر طالبانو ډیر فشار راوست چې د خزو او نجونو حقونه به دوی کله بیرته ورکوي. خو د دې په خبره هغوی همدا یو خبره کوله چې په لازم وخت او ډیر ژر. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال همدارنګ وویل چې طالبانو په دې ټینګار کاوه چې حکومت باید نړیوال په رسمیت وپیژني او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې تر اوسه د پخواني جمهوري نظام له استازي سره ده هم باید ورکړل شي. خو د نوموړي په خبره د په رسمیت پیژندلو مسله د نفوذ یوه هغه وسیله ده چې موږ یې لرو او هغه باید وساتو. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا هغه خبره رد کړه چې ګواکې د دوی حکومت د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کوي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې حکومت په ولس کې ژورې لیخې لري او دا د دوی په ټکو په بهرنیو مرستو متکي نظام نه دی. په اعلامیه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته استولې ویل شوي، افغانستان کې به د اوږدې جګړې له کبله تر یو وخته اقتصادي ستونزې وي، خو دوی ډاډه دي چې اقتصادي سرچینې به بیرته راژوندۍ کړي. او چا د جنوري په 23 په خپل نوي راپور کې ویلي چې افغانستان له یو بې ساري بشري ناورین او په ورته وخت کې د سیستماتیک سقوط او انساني فاجعې له لوی واقعي خطر سره مخامخ دی. د افغانستان د پرځول شوي جمهوري نظام د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د دوی دولت هیڅکله د سولې خنډ نه و. ښاغلی صالح د چهارشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو د پخواني وزیر مایک پومپیو کتاب له درواغو ډک دی. پومپیو په دې چاپ شوي کتاب کې ویلي اشرف غنی فکر کاوه چې د طالبانو او امریکا هر ډول هوکړه له هغه نه واک اخلي. په کتاب کې دغه راز ویل شوي چې اشرف غنی ټولې هڅې وکړه چې د امریکا او طالبانو خبرې کمزوري کړي. د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد هم تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې غنی د مایک پومپیو او نورو امریکایي چارواکو خبرې له پامه غورځولې وي. اشرف غنی د پومپیو او د خلیلزاد دغه اداو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو تیر کال له یوې رسنۍ سره په امریکا کې خلیلزاد یو بې کفایته شخص بللی او د جمهوریت د سقوط په اړه پر یو شمېر امریکایي چارواکو او د خپل حکومت پر یو شمېر شریکانو او سیاستوالو اچولی و. هغه پخوانی افغان پوځي چې له مکسیکو د امریکا د متحدو ایالتونو خاورې ته د ننوتو په مهال نیول شوی او له امریکا د پناه غوښتنه کړې آزاد شوی او له خپل ورور سره په امریکا کې یو ځای شوی دی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې عبدالواسی صافي چې څو میاشتې د امریکا د مهاجرت ادارې په توقیف کې تیرې کړي، د تگزاس د اډن له توقیف ځای څخه وروسته له هغې آزاد شو چې یو قاضي د فدرالي څارنوالانو په غوښتنه پر هغه د مهاجرت اړوند جنایي تور لرې کړ. صافي چې د تیر جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو د استخباراتو یو افسر و، د تیر د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دې ویرې له افغانستانه وتښتید چې ګمان یې کاوه طالبان به ورڅخه غچ واخلي، ځکه د ترهګرو په اړه امریکایي ځواکونو ته معلومات ورکول. هغه د تیر 2022 کال په دوبی کې له برازیل د مکسیکو امریکا د پولې په نیت سفر پیل کړ چې د همدې کال په سپتمبر کې د امریکا د تگزاس ایالت ایګل بندر ته نږدې ونیول شو. هغه هیله درلوده چې له خپل ورور سره چې په هاستن کې اوسي یو ځای شي. د عبدالواسی صافي ورور سمیع الله صافي چې څو کاله په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره د ژباړونکي په توګه دنده ترسره کړې، ویلي چې خوښ دی چې د ورور پر ضد جنایي دوسیه لاغوه شوه. ورسته له هغې چې جرمني او د امریکا متحدو ایالتونو ژمنه وکړه چې کیف ته به په لسګونو پرمختللي محارب ټانکونه ورکړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سمدستي د لرې واټن ویشتونکو توغندیو او پوځي الوتکو پر غوښتنې ټینګار وکړ. زلنسکي تېره شپه په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې اوس لازمه ده چې اوکراین ته الوتکې ورکړل شي. زلنسکي زیاته کړه دا مهمه ده چې د دفاعي همکاریو په نورو برخو کې هم پرمختګونه ولرو. زلنسکي وویل پرون د ورځې په لومړیو کې د ناتو له سرمنشیان ستولتنبرګ سره خبرې وکړې او زیاته کړه چې موږ باید اوکراین ته د لری واټن نشتون کو توغندو د لیک لار هم خلاص کړو او همدارنګه باید د توپونو په برخه کې همکاري پراخه او اوکراین ته د الوتکو ورکړې ته هم داخل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون اعلان وکړ چې هیواد به اوکراین ته 10 ابرامز ټانکونه ولیږي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز هم ویلي چې هیواد اوکراین ته 4 لیوپارد 2 ډوله ټانکونه ورکوي.
آزادي او اوریدونکي
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو بیساره چپه راغله ده. ګنشمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینی اوریدونکو د مرستي او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینی نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې ل یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو هغه همغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو په همدې اړه ل یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدلی یو. دا مرکه وروسته راځي خو په پیل کې راځي ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو تنظیم دا پیغام دی سره د کمانډانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس هرات فراه غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسی خپل کمانډان هم را وغواړي استخبارات هم را وغواړي کوچان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسی چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسی امیر تلفاتونه کې یعنی کل ته دراوړي یا هغه منطقه چې گاښونه دي ډیر سخت یخ دی. وای د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي کوچان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصيږي. ټلیفونان وکي اربابان ته اربابان پر دې مکلف کوي وکیلان پر دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبري نن شپه هوا لږه خېږي سبا شپه ته بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت یې خر روان دي چې نسې شپنیان خدای نه کړ د شهیدان سي د خلکو مالداري طلب سي بیا به پر اخر حساب وکړي یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالي کې څونه تلفات د کوچانو لرو څونه تلفات د شپنیانو لرو کوچان خبر کوي شپنیان خبر کوي مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي میر اغزه تورسي چې ازوق وسي او شپنیان اغزه تورسي چې ور وسي چې خدای نه کړ د شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات د ازادي را د ټولو کارکونکو او ریډونکو ته وړاندې کوم. حضرت علي مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپینغر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ دا چې مخکنم ډیره سړه دا ورستو او رښتونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشره وستلای کار او بار نسی کولای. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکنم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کول چې مساتو به سامکاری سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لوري غرونو تر سکونه یو ګډای لرګي راوړي او خرڅ کې هغه باندې خپل ځون سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد نورین څخه وځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته روزګار نسته ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګ د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. دا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی. هوا صافه سوې ده خو اوه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي خپل د امسایګانو د غریبو خلکو حال اخی ځکه هوا اوس هم خطرناک ده. یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سر او د واورې سر په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کوتي مال وهال، موږ ډېر مړ دی. یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی. د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مړ، موږ تر دې کومک اوسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت د رتابات ولسوالۍ د پډو د کلی خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړ، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو. ډېر تلفاتونه موږ مالدارۍ ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وکړي. د ازادۍ رادیو کارکوونکي زموږ آواز ته اسلامي امارت د مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشحاله وي. سباون مینوال یم، د غزنی ولایت او رشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. بالکل واوې ډېرې زیاتې سړې شوې دي فلن په ټول افغانستان کې. البته شواوې سړې شوې دي، زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده، واورې شوې دي، ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي، دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش لاسمه ده، یو دی هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د امدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله، په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یخ وي، دا واوروي کې د بلش سره مخامخ شي، نو هغه رګونه چې د بدن په هغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې شي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي، او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره د ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت د رامنځته کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه شي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه شي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنی چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید د طبابت نظر قطع شي، که پښوی پښه قطع کیږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع شي.
بله. او ډاکټر صاحب، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده، واوري هم شوې دي، ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی، څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه ستونزې سره مخ کیږي، خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پاتې کیږي، یخې هوا سره مخ کیږي، څه وکړي باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري، هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي، کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي، د کور نه ونه وځي. او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي، مسی وکړي، لوبې وکړي، تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ شي او دغسې یو مشکل سره مخامخ شي. خو که چیرته یو څوک سفر کوي، مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي، نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. ګرمې جامې باید واچوي، کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي. خو که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي، خصوصا ماشومان وي یا کلویان وي، نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي، او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي کلاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي او هلته نیکروز ورکړی وي، کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي، تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض د منځه لاړ شي، د وینې پرفیوژن ښه شي، او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص شي. نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي. خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي، او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي، پخته سال وي، د شپېتو کلو د عمر پورته وي، حامله ښځې وي، دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي، ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده، د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي، او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي. نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي، او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي، نو په نتیجه کې په قسمه قسمو امراضو باندې اخته کېدلی شي. نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله، او ډاکټر صاحب، موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي. دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي، ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب، تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي، نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 سانتي ګریډ ده. څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونشي کولی د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي، کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي، نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي، یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله، دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي، په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي، بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي. نو هغه ده چې د زړه په حجراتو او انساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي، او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډیر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین، دغه ټول هغه خطرات چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله، نو بیا همدغه سي سرنوي سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي. نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي. په دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي، سړی وي، باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي.
بله، او ډاکټر صاحب، د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو ډیر درجه و خو د چتره مغو پورې باید وساتل سي. کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو بر انسان ته ستونزې زیږوي؟ له طبي پلوه انسان په منفي څومره درجه کې ژوند کولای سي؟ مثلا اوس د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفي 15 درجه هوا، و تاسو هم ورته اشاره وکړه، انسان په څومره هوا کې، په څومره یخ هوا کې کولای سي چې مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کې مثلا کشیر ته بنديږي؟ معلومات د طبي پلوه څنګه ورکوي؟
لودین صاحب، دې لپاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا ورګان نشي کولای چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید یو دغه دغسې جامع باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چیرته راکته کیږي، نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات د لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کیږي، هغوی داسې لباس یا د داسې څخه استفاده کوي چې د هغوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابت یې ونه ساتي، نو انسان هغه چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو د ژوندۍ پاتې کېدو د علایمو د نښو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا تازه او سات پاتې سي ادوا سات پاتې سي یخي وهي، دا غا په دې پوره تړلې چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې.
ا پر لودي سي نه د خاص اغنسته خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري، کچیر ته په منفی 15 درجه کې په منفی 15 درجه کې چې تدابیر و نه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي به هغه د چې د بدن ثابته درجه دی بدن دی حياتي علایم د جمله څخه دا بیان د ژوند د لاس ور کوي، کچیر ته په منفی 15 درجه کې هم وي دای تودې جامې ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه شي به خپل ژوند ته ادامه ورکول شي، او کچیر ته دای تدابیر نه لري تودې جامې نه لري نو په ډیره ټیټه منفی درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي نو بیا هغه شي د خپل ژوند او حیات لاس ور کوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي رادیو د شپې له خوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو د ورځې له خوا د پخوا غونډې د سهار له وو د ماشام تر او بجو کولای سي موش پر لاندو څپو 19.25 متر باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو قدر منورید فکر کوم تنی کې راته د سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د علم د څخه مالی کنیولې د جاپان چې 1,300,000 ډالر د علم سره مرسته کې زما د کار کوم کا د روپو د هغه لګون کو چا په غاړه لګښتې د وڅخه مې دا هیله ده چې د مرکز څخه ورسوالۍ ته څنګه څنګه مراجعه وکړي ځکه په ورسوالۍ کې د کلینیکو دا غزمانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي رادیو څخه دا خوایش کوم چې دغه د طالبان سره تاسو کوم ستونزه لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل په مابین کې چې ستاسو د دې چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړجاړي ته سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو رادیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یا او بل موږ دغه شکایت لرو دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برایله کړي دي اوس څوک بوته ضرورت نه لري وطنواله. دوی په ولایت کې یوازې برقو برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وتاکونه ګرم وساتي چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کو او موږ ضرورت دوی بندې کړي چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټولو کډرمن اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه زموږ جواب غوښتنه ده د ازادي ریډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه څوک چې من د لازا ژغ خوري چې دغه زموږ ژغ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي دا زموږ ژغ نشر کړي. دغه زموږ په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي وحشیان سپیان دي خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغو نه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یو مالدارې دوې میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنده څو ورځې کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غوایانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې شي غوایان یا هم داسې نور دغه خره یا او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلی په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې څلور تر 15 سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلې دي. دلته په دادې دغه سیمه کې ستا د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې ستا یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لس یولس کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم پر دښته باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپله هغه وسپنې چلولې پیدا خرڅولې پر دښته باندې دا یم خوړلې چې یو لاس یې خوړلې ورڅخه د خپل وژل او زخمی کړي او نور داسې په وینو رنګ کړي خو بیا خلک ور باندې راغلي یو موټر ولا هغه ورڅخه خلاص کړي چې هغه ور باندې راغلي نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي. زموږ غوښتنه ده چې د موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو د زموږ امنیت ولې نه ساتي. دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا د ولایت سروبي د ولسوالي خاني کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د وروڼو چې دلته مرستې راغلي وې، ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو، او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکوونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دسې حاتی دي وکړي، ټول اوبادان اخیستې دي، رای دسې ودې ګوري. وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادو کارکوونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل، خو متاسفه نه دي، ما یو پیام هم تاسو شیر نه کړ. د امریکایانو سره کار کړی ده، وعدې یې راکړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو. بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره، ډي اے کمپنۍ سره موږ کار کړی، خو موږ یې په تنا پرېښودل، دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه، مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیری یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده، اقتصادی لحاظ هم خراب ده، او کار و روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولای شئ، ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادۍ راډیو سمون داسې روږدي شوي وو لکه یو نشه چې په نشه روږ دی، او هیڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بیخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږیږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ، او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ، چې شارټ کې خو برابر شي موږ یې اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه ناظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې د ازادۍ راډیو څپې دې پر باندې علاقه. موږ دې څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه ښه خبرونه درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. والسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. ورور، زموږ په وطن کې یوازې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه لا کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څخه کار اخلو، د قاسم ایښې دي. نو دلته هیڅ شبکه لا کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
د امریکا په متحده ایالاتونو کې کډوال نجیب آزاد یو وخت په پانتون ولوست، ماسټر یې واخیسته، دومره ماسټر یې وکړه، بیا یې په کابل کې له دولت سره کار پیل کړ. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان شو، دا کار یې پریښود. په همدې شهر کې د امریکایي پانتون استاد شو، آزاد صاحب د دې هڅو په وخت مو صحیح لرلې
مچ کله پونتون البته لومړی لیسانس وکړ هغه مهال زه پاکستان کې وم د ملیونو نورو محصلینو په توګه مو د هجرت ژوند دلته تېروي نو طبیعي خبره ده چې هغه شاوخوا چاپېریال ته په کتو د پونتون د استادانو نیولې بیا د همدغه خمسفیانو نه دی دغه فعالیتونه د خپل هواد د پاره هغه لا ډېر تشویق ولما لا ډېر هڅه ولما چې د خپل هواد لپاره ډېر څه باید وکول شي او په ټوله کې ما هغه مهال مختلف چې حقوق وایم لکه هغه پاکستاني قوانین وو او نو ما اجازه درلوده چې یو پاکستاني پونتون کې او نه ګټه راچېدله نو بیا مې اداره او مدیریت لومړی لیسانس شوی امریکایي پونتون کې پرسنل ته پاکستان کې ولوست هدف هیله مې ټوله هم دغه وي
په پاکستان کې زده کړې کوي خواته یو چانس وسه تاسو برابر شوی و چې پرستن پانتون کې زده کړې وکړي بل ورته د کډوالۍ چاپیریال په انسان باندې د منفي اثرات نه لري داسې فکر م نه کاوه چې لکه دوهم انسان په دې ټولنه کې
په دې کې هیڅ شک نشته چې هغه چې د کمتری د احساس هغه سایکولوژیکل کومه طبي تعریف چې لري هغه احساس به تل و هغه احساس به تر دې بریده پورې و چې یعنی ما نسوای کولی د ټولو افغانانو په ګډون یا د ټولو افغانانو په څیر پاکستان کې ژوند کوو چې مثلا خپل نوم باندې بانکي حساب ولرم خپل نوم باندې زه سم کارډ ولرم نو مثلا په بیخي خپل پرېږد حتی د باندې هغه شخصي لایبرري چې وینه د پونتون لایبرري اغه څه به کوم کتاب زما خوښ دی د مطالعې لپاره او دا لایبرري څه به د یوې کم فیسو بدل کې به کتاب ول کېده یو بیت به به کتاب ول ول سوې وای د یو خد د پاره به ځینو لایبرري کې هغه پانتون کارت یا له پانتون د هویتي کارت هم نه منل کېده دوی به هغه پاکستانی شناختي کارت ورشته چې مجبور سم چې بل ملګری یا یو بل هم سم فیپی دا کومه دی هغه په کار باندې ما کتاب راستې نو خورا ډیر منفي تاثیرات درلودره
په پاکستان کې کوم فکر کړی کډوالو ډیر وخت د دې هغه تاثیر هم درلود یعنی تر اخی زلاندې و چې کله ناکله به پولیس پولارو کې ولاړ وو او له دوی کې به اسناد غشتل لته خص کوم مسونځ سره مخامخ شي بیا سید تحصیل په وخت
د تحصیل په وخت کې هم مختلفه ممکن هغه زما کړو وړ او هغه د ژبې فصاحت د دې بایسته و چې ممکن پر ما باندې ډېر شک نه راځي
همدغه کړه وړه او د ژبې فصاحت فکر نه کوي چې ام دې ته به یو ډول هڅول کېدی چې ځان بدل کې دغه چې ځان بدلی چې څوک تهونه پیژني د خپل یو فشار نه دی
په دې کې شک نشته چې دا هڅول کېدل چې ما ژر څوک نه پیژني چې ځواني مې ځکه چې یعنی په ځانګړي توګه د پاکستاني پولیس که چې زه ورول کېده یو پر ډیر ورول کېده او په هغه محل باندې هدیقل چې نو فکر بنو یو سل کال دا د خپل هغه عمر کې په هغه زمان کې سل کال لري هم خورا ډیر پیسې وي چې هر چانل لري بیا ماستینو نو بده کې هیڅ شک نه ستو چې هغه به په صحافت او کلوګړو خود محیط خپل بدلیږي لکن هر لحظه په دې په دوام به وته د یو افغان په صفت ونه زوره ولسم ام د پولیسو لخوا یا لنورو ادارو دخوا نو دا ویره و دا فشار و دا فشار تر هغه مهاله پورې و چې تر څو د پاکستان سره ووتلو
د پاکستان د راوتلو نو وروسته چې کله تاسو په 2018 کال کې د ولسمشر اشرف غنی سره مرستيال بیان شوې ما بیا د ورزنیو خبرونو او راپورونو لپاره له تاسو سره خبري کړې دي همدارس د صدر رډو نور همکارانو هغه وخت ما یادې شي چې د کابل په وخت به چې د شپې نو وخت هم وو د یو خبريال په صفت مې دا جرأت کاوه چې تاسو سره زنګ وهم له کار سره تعهد د دې سبب چې د افغانستان لپاره کار چې نو وخت هم یو خبريال ته جواب ورکړي
دواړه و لکن تر ټولو مهمه زه فکر کوم هغه لومړیتوب چې ورته اوسې د افغانستان سره تعهد باس وو
آزاد صاحب د ویاندې د وخت کومه په زړه پورې خاطره لري
دې خاطرې دې په دې کې شک نشته چې یو بل دواړه دي لکن هغه په زړه پورې بحث راځي هغه خاطرو د اسرائیل سره خندوي هغه محل چې لبد مرګ وړي لبد حادثه سوی و د زمبک د ترول لا استاسو پی ادي ډیره پکې چاو د نسو طالبانو مسولیت کومنه په څولګونه خلک بخیل جسدونه ورکسول نو ما باید عجل خارج کړای وای مطبوعاتي کانفرنس ورکړای وای مطبوعاتي باید خبرې کړې وای روزه هم وا او یعنی دا د ماشام وخت وو چې دا سهار وسوله خو ورځ ډیره مصروفه وای نو د ماشام وخت هغه محل ما دا خپل دفتر کې ومنه کالي مې د شي بدل کړی و چې دا انګلیزانو په اصطلاح 3 پیس سوټ یا د شي نکټای دا مې لري کړی و او د روزه ما د لپاره آمادګي نیول کېدل نو هغه کمیسو پرتګ مې اغوسته او کمیسو نو اغوسته چې ما باید عجل خبرې کړې وای کلک مې لګولای وای او دغه پر سال باندې فلاندي پرتګو په دې څنګه کار جوړه وسته نکټای مې وتړله ما چې کلک بک ایس په کلک کې د څه چې هم کارانو کته هغه سره یې څنګه کار ما چې په وسته و دا ورځې فشار وکنه نو د بدرې رسنوي ته د کلپ استول سوای مو او دا دې سره هم کارانو د تماسونی وای چې فور مې یو بل کلپ لیزونو په بد حالت کې مې څه په غوړو سو نو توانې د لوخ لکه موږ سم چې کار راپیا څو هم کارانو سره هم په وخندل دا یو لږه خاطر وو بلاندی پرتګو پورته ښکاکه وانه چا په لیکته کوله
سمې ته لیدل بلنه کار دا کارونه لري دی یونان ستر فیلسوف فارستو په هنر او ژوند کې د زمانه او مکان په احمد ډیر ټینګار کوي د مکان تر ارزښت پورې آزاد څه ډیر افغانان ممکن د ارمان وکړي چې ارګې لدنه نه لیدلای وای او کله چې تاسو په ارګ کې د ویان په صفات کار شروع کاوه هلته د پاچاهانو د وخت مانیو تیر وختونو ته تاسو ذهن نه بیوي
په دې کې هیڅ شک نشته چې تر هغه ورځې پورې چې زبېت د ارګ راوځم هر شی به چې زبا دغه هغه جنگي دروازه یا ځینې خلګي د بیرغ په دروازه بیرغ دروازه په نوم پیژنو د دې دروازې څخه نه وته متر اخري لحظې پورې به تاسو لاغه چې خپل دفتر کې کارو اخته ومه د هر ونه هر مانی هر ور او هر کلکې به ما ته مختلف حالتونه انزور ول کله بچ زه د ګلمانی نه یاد د ولسمشر د دفتر راکړه کېده ما او همدغه چې په څنګه د حرم سرای د مانی ته وزه سم نو د شایي وخت د لایبرری نه نیولې یا کتابتونه نه نیولې بیا ته میوزیم او پوري بیا ته هغه وړاندې د حرم سرای لپاره چې دا معنی کارول کېدل دا ټول ماته انزور کېدل لکه چې مخامخ وینم ما ځینې وخت دې معنی یو تاګه فني او هنري څه په لحاظ په لاشعور کې ما سره خبرې کولې دې معنی یو بعد ځینې وخت ماته هغه نو ویل کېږي کولې هغه د شان او شوکت زمانې وي خو ته هغه ظلمونه چې په دې معنی کې سوي نو ما کله کله فکر کوم چې دې معنی یو دې دروازو د کلک یو شبه درلوده نو به هغه نه خواله بیان کړی وای چې د انسان ویشته بدلیدلې
د دې باغچه معنی خواته سوک زیال ته دی نادر خان د وژلو یو ځای وو زنه په شمه سي الته نقشې ستاو کنه سي وخت میاوري دلی دې نقشې وی او علم ګل سحر چې کوم کتاب دی ارک په ارتباط لیکلی حالت می هم لوستیو لیکن په مجموع کې کومه معنی تاسو ته جالب ښکاری ده
همدغه معنی د بخښه معنی او د دې تڅنګ د لکو شمع معنی دا ما ته ډیر جالب ښکاری ده ځکه یو خو د هغه وخت هغه آرکیټیکټ چې تنداری مندستانو جوړ کړی وو همدغه د بخښه او د دې تڅنګ د لکو شمع چې البته هغه د ساعت یو مینار کوم جوړ سو دی دا ډیره معنی خورا یعنی هغه آرکیټیکټ یا مهندسي ژبه کوټوي او د دې باندې معنی خبرې کولې
آزاد څه کدی تر شو چې ل ویاندې مول لاس واخیست
د کار پایل په خپل لکه څنګه تاسو په مقدماتي خبرو کې پښتنه او کچا د افغانستان سره تعهد باسو نو کله چې د افغانستان سره تعهد باس د جی بی دلته په دې مسایل باندې چې هغه د افغانستان سره تړاو لري مصلحتونه نکیږي لبه د مرغه یعنی د وندوی د امتیاز او د شهرت لپاره نه ځکه امتیاز لپاره طریقه وړاندې ما پونتل کې دوه یو سټاپس په باندې تدې زیات امتیاز اخته یا هغه مالی امتیاز او د شهرت مسله د شوه چې هر لحظه او هر شی به له ګواښ سره مخ ژوندو او ما نه ساتونکې درلودي او نه مې هغه څه ډول چې زری موټر نو دا فرند ځنی چا واکو درلود هغه مې نه درلود نو رس میډیا زیات اخیستی د کورنۍ ټول وخت مو کړی و د افغانستان سره تعهد بحث وکړه چې تعهد بحث راځي بیا ځینې ملي مسایل هغه سړی مصلحتو ته مجبوروي چې ځینې وختونه تاسو یو وجدان هم دا نسې منلی چې دا مصلحت وکړئ نو ځینې دوستان چې هلته وو ځینې کسان چې هلته وه ارکه او خوراړې پر مسایلو باندې واکمن وو د یو ځینې تصامیم او زما هغه اراده یا زما د کار کولو کوم سټایل چې و هغه په ټکر کې و مثلا هغه وخت کې دوه موضوع ډېر راپورته شولې چې البته فکر کوم هغه حواله مرکه هم د ازادۍ راډیو سره وکړه چې د هغه مهال د ولسمشر لومړی معاون جنرال دوستم ترکیه ته تللی و نو په هغه حکله باندې ازادي راډیو ما سره مرکه وکړله او د هغه اسنادو او د شواهدو په رڼا کې مرکه وسوله چې زموږ ټوله غوښتنه همدغه وه چې عدلي او قضایي ارګانونه دې ډېر ژر په دې حکله باندې خپل کار پیل کړي او خپل تصمیم ته ورسیږي البته د اسنادو شواهدو په رڼا کې کوم ټول شپږ د دې تر څنګ د ایران ولسمشر څرګندونې د افغانستان د اوبو په حکله باندې د فکر کوم د بي بي سي فارسي و چې په شپږ مسله د شپې درې بجې به وي مرکه وکړه ځکه د ایران ولسمشر ویلي و چې دوی د افغانستان د اوبو په حکله باندې بې تفاوت نه پاتې کیږي نو امام د نړیوالو د اوبو د قوانینو په رڼا کې چې څومره اوبه یو هېواد بل هېواد ته باید پریږدي بهدلې باید کیږي او څومره اوبه خپله کولی شي مهاجر کړي دغه قوانین په رڼا کې مرکه وسوله چې د دواړو مرکو په لپاره کې ځینې کسان ډېر خفه کړل چې ولې یا د دوستم په حکله مرکه وسوله یا د ایران په حکله باندې ولې دا څرګندونې وسولې نو ځکه زموږ کار لسی وو چې تا هر شی به لازم نه سوی کولای شي د ولسمشر نه هدایت واخلي خپل معلومات پر وړاندې او د مخکنی هدایت پر وړاندې به د افغانستان د اساسي قانون پر وړاندې د تر څنګ پالیسي چې موږ خپل د لوړ دي پر وړاندې موږ باندې کې کولای هر شی به د ولسمشر سره هر بحث باندې خبري نه سوی کېدلی نو دوه مرکو ځینې خلک په ار کې خوراله ناراضه کړل او د همغه ځای شرم پایل سوله او غشتنی و سوله چه باید ده هر حرف ده پارا ده جینی کسانو سوله پشتنه و سیه و دیگو نظر پخولا مرکو و الفاظو که و لری بیا که ولیسی چه ده دولت پاساج تو خبری و که چه ده از ما ده پارا خورا لیف گران کارو نو لهم ده عمل از زانه ار استاس که چه ده باید لارت خوزم و مستعفی سما
آزاد سب که اوس راشم تدریس ته د افغانستان امریکایی په انتون کې د استادی تجربه ته که هم تاسو مخکې وویل سي د ویاندې په وخت هم یو تهدید تاسو ته متوجه و ځکه چې تاسو نه زرهي موټر درلود نه بل تاسو دا تجربه څنګه و دا ویره در سره نه و چې پر په انتون به بریدو شي ځکه چې تاسو تر استادی مخکې په 2014 کال کې پر دې په انتون ترورستي بریدو شو چې ډیر لږ کسان د استاد خپلواک په ګډون او د نورو مې متاسفانه نمونه یې دی د خو په ګډون پکې ووشل شو
هغه مهال چې په امریکایي فونتون بریډ وسو هغه مهال هم زه د فونتون د فیکلټي غړی وم او ما خپل هم دویم لیسانس د حقوقو لیسانس ول هم دی فونتون اخیستل نو زه هغه مهال هم فونتون کې وم په ما غشيبه هم فونتون کې وم
یعنی د حملې په وخت هم د فونتون دننه وی
د حملې په وخت کې پونتون د نن او ما بلکې دغه نه 15 د کې وړاندې زه خپلواک صاحب سره یو ځای وو او خپلواک صاحب د خدای وبخشي کله چې د ماشام اذان وسو نو هغه به زیات هغه مو ډېر زیات دیندار او حافظ مو نو د یو بای جمعه ته تلای او ماته اشاره وکړه تلیفون په څنډه ولې زه په تلیفون باندې کلیک نه ولا او زه په تلیفون باندې مسروخ یم از د پښته کې یم نو هغه نو سنایپر دا خو د یو وشته خو کسته دغه ورته چې پر روسا ته څنګه موږ ته باندې او په څیر کوم راو وتلو اته دا چې وخت راځي چې ما شو کافې شوې یعنی به حساب باندې شوې ته خبره ده غرواني فشار به
او بخښه همدغه احساس چې تاسو وې چې پښیم به حساب شوې څنګه تاسو کوم چیرته پناه وړې و
کله چې ز په دویم منزل کې په هغه بیات په نوم باندې یو ودانې او په هغه امر کې زه خپلواک صاحب کله چې د خروان سم د لومړی منزل ته یا کورس ته ځل راځي سم په دې وخت کې په نو دا بلډینګ یا د ودانې اوج دی لکه د کابل د میکرانه بلاکونه په دواړو سرونو کې هم د دخولي دروازې لري او کومینس کې هم نو د غزینی چې دی دوه مدل د امیا سره کړی چې د امیا سره کړی دا په دې وخت کې ډیر بد ژغ وسو چې دا په ژینو کې ما دومره بد ژغ وسو چې په هغه کې دا قضاوت نسوي کېدلی چې دا څه شی دی یعنی دا تصمیم سړی نسوي ولا چې دا چاودنه و دا هغه په کلیواله اسلام باندې آسماني ټکا و خو زه هم دلته کښېناستم او یو رقم غازي هغه بوی مې تر سپږمو سو د دې سره دننه په دغه دالیز کې یا کوریډور کې ټکان پیل شو ان دې راورسېدل په څو ثانیو کې طالبان راورسېدل زه چې ښکته کېدم د درستې خوا دروازې څخه بیرته نوتلې وو په دغه دالیز کې ټکان کول په دې کې یو بل محصله و چې هغه لوړان به هم بیچاره د پښو خو څوزه د لوده یو معلومه وا د پولیو نو هغه وښتل سولا مرمې خفورې دلې زه دومره وټ پاید لمه چې د دبل سر نه و زما د تیار تقریبا تیار سه و ما شام خزا کې دوه نو زګه د ودانې یو مخته په دغه پارکونه کې څه ډول هغه بنچونه یا مدناسي چوکې جوړې سوي سمېتي د بریکسان کولی شي پر احد پکښینی تر دغه لاندې زونه نه وټلمه بیا چې امنیتی دواکونه را رسیدل هغه هم کابو درې څلور ساعت وروسته را ورسیدل بلکې راشدلی وختي و خو چې نه وټل ودانې پر نه وټل عملیات ته دې ځای ته څه کول درې څلور ساعت ولګیدل نو زه کابو 15 ساعت تر دې بنچ لاندې و ما دا هم لیدل چې ځینې محصولین او څلور پنځه محصولین د کورس دوه مو درې مدل څخه ټوپونه را واچول یو یې په دا بنچ ولګیدل چې زه لاندې پروتم دوه درې دغه مخته ولګیدل چې یو د پیر کې د وو خپل ژوند له سره په شیلان سو خو نو یو د غلطه ولګیدل چې کان و وزدا 15 ساعت چې دې بنچ لاندې پروتم تر هغه چې امنیت یې فایل جوړ کونه په ټول تر نن وځي هغه وخت کله ما هڅه وکړ چې ولاسم ما په کار نه کوي
اساس دغه د جګړې یا دغه رقم دی بریډ دی وخت سکل څوک په فلم کې ګوري او صحنه د چاتر سرګو کیشي هلته فرضاً دغه انسان مختلف تصامیم نیسی شاید اخو فلمی دنیاوی او حقیقت بیا بیل وی کله سی دغه سخت حالات ول کسرنګ شتا سو توزی کو څه احساس مکو کورنۍ مسترګو ته درېدا خپلوان او کنه انسان بیرته بیخی یو مخ په ځان کې غرق شي په داسې حالت کې
پدې کې هیڅ شک نشته چې انسان په ځان کې غرق کیږي په داسې حالت کې لکه ماته هغه مهال ما مشر زوی چې و درې کلن وو او تبي خبره ده لمړی اولاد وو مو په کوم کې ما درې وسره زو مېرمنه او دغه بچی منو ډیر وخت هم ما د دې بچی سره ساتي راوي نو زه و دای دې زیات سره نه ویډیو ما دا یو وخت سم چې زه انت راغلم ما ټلیفون راوېسته دې د پاره چې هغه کوم ژغه بند کما یا خاموش کما تر څو د سمې چې دا ځنګ دا نه پېژنم ما زه انت ولې دا ممکن دا ډیر خو خو فلمو درمو کې دا شایې د لای لای او په دنیا دا سه امونیتی مسائل کوم مخته راغلی چې لوستې مودي نو ما چې دا خاموشه کوي نو زما په سکرین باندې زما زوی عکس لګېدلی و نو ما چې کله ژر خاموشه کوي یا مې وایبریشن ته کوي چې د سمې چې ماته زنګ راسي یو څوک واوري دا کراهګر یا طالبان واوري ما ته ستونزه جوړه نشي نو ما چې دا خاموشه کوي په سکرین باندې چې مسترګې ولګېلې نو زما زوی عکس و دا مهال مسترګې لږ او د دې سترګو د لاندې دوه لامل یعنی یو فیصله دا ویره نه و چې زه د لمانځه ولار څه ما ژوند د لمانځه ولار شي بلکې دا ژوند د دغه ماشوم ژوند وو چې کومه څه کې ژوند دی به څه کې دغه عمر کې په دې درې کله نه کې کنه ما غوښتل چې د سره ورې خبرې وکم اما دا نه مې د جوړه ټولو دی او نه مې د خطر منلای شوی یو د رواني د اعصابو یو قومنده کار کوي اره هم د ځین خلکو دا په بشپړ توګه کار کوي چې دغه وضعیت او دغه باډي یا دغه بدن د انسان دغه هغه کې مدیریت کی د نورو شایم د پاره کومنده راسي وی چې هغه لته د اعصابو نورې برخې په بشپړ توګه هغه شیبه باندې فلج باندې وی یعنی د خړو د وژو د تندینه نیولې ته د یخ او تر د یخ او د ګرمۍ تر احساس پورې دغه د اعصابو دا برخې لا کار نه کوي تاسو ځینې وخت یعنی اګل ته ما دا احساس نه کوي تاسو هم نه پیژنئ چې ما یخ کې دی ګرمۍ مې کې دلا یو پر کوګو ته مې څنګه دا وخت مې نه ودا هیڅ ځما نه پیژنئ چې ونه مې دا احساس کړی دی
د طالبانو لراته غوړسته چې کابل ته راغلل تاسو د امریکا متحده ایالاتونو ته مخکړه پردی وطن، پردی کلچر، ناشنایی، دی مهاجر په صفت، د کارونو خلاصېدل او د امریکا او نورې نړۍ توپیر، چلوی لوی شارونه او خپل امریکا خپل حسابونه لري او خپل کتابونه، په دغه ناشنا چاپیریال کې د ژوند پیلول درته سخت او ترخه نه و؟
چیرې تاسو د پلان له مخې چیرې ځئ؟ مثلا زما د عمر تقریبا ډېره برخه یا ټوله برخه په کابل کې میکرانو کې تېره شوې ده. که چیرې زه د میکرانو څخه د پلان له مخې بارېږم او د کابل بلې سیمې مثلا چلستون ته ځم، یا د کابل بلې سیمې مثلا خوشافان مینې ته کډه کوم، هغه هلته چې زه کډه وکړم تر یو وخته پورې په هغه محیط کې د هغه کور دغه کوڅو د خلکو سره بلدېدل وخت غواړي او دا خپل تاثیرات لري. او کله چې تاسو په ناڅاپي ډول چې د خپل سفر د دومره اوږد سفر کولو یا د هجرت ته هغه بعد تړلو یو ساعت وړاندې هم نه یاست چې تاسو به دا کار کوئ، یعنې زه کله چې دا وتم له هېواده دغه نه یو ساعت وړاندې هم نه وم خبر چې داسې څه به کېږي او زه به دا هېواد پرېږدم. یو دغسې سفر، دغسې مجبوریتونو سفر چې تاسو یوازې هم هغه څه چې په تن وو او هغه څه مو چې په پښو وو د هغو سره، یعنې زه ونه توانېدم چې زه خوږې مور سره د خدای په معنی وخت نه کوي دا چې زه دا یو ځل په غېږ کې ونیسم او زه خدای په معنی ځنې وکړم. نو په دغسې حالت کې راوتل بیا چې په مسایلو باندې سړی پوه او آګاه وي او په ځینې مسایلو باندې که په بشپړه توګه نه وي ځینې معلومات ولري چې ته تېر شول او ستا د هېواد ستا د 3 میلیونه انسانانو سرنوشت څه سو او څه و څه وسوله، نو هغه کلچر شاک چې ورته وایي دغه سره تاسو بې له شکه چې مخکېږي سره د دې چې دا ټولنه د دې ټولنې کلتور ماته نوی نه و. نوی په دې معنا چې کله چې تاسو په امریکایي پوهنتون کې درس ویلی وي او تدریس مو کړی وي، کله چې تاسو په همدې ژبه په انګلیسي ژبه باندې مقالې او کتابونه لیکئ، تېمه شپږ میاشتې په ما داسې ولګېدلې چې لکه سره چې نیم بیده او نیم ویښ دي، دغه جګ لوړ ودانۍ او د خلکو خوشحالۍ ته چې ما کتل زما په شونډو مسکا نه راتلله او ما یو ډول د هغه حسادت احساس کوی چې دا کومه دنیا ده او زه په کومه دنیا کې یم، زما خلک په کومه دنیا کې. نو خورا ترخه وه، په دې کې شک نشته، تر اوسه پورې هم تاثیرات شته او ډېر زیات تاثیرات شته.
آزاد صاحب، تاسو د دې مرکې په پیل کې دې ته اشاره وکړله چې کله مو درس وایه د وطن په باره کې مو فکر کاوه او چې کله مو کار کاوه هم ویل مو چې د افغانستان لپاره کار وکړم. اوس له وطن لري په زرګونو کیلومتره لري له افغانستانه تاسو ژوند کوي، وطن ته اوس هم تاسو همدغه تعهد لري چې باید کار ورته وکړئ، او که دغه تعهد لري څرنګه به یې کوئ؟
نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده شیبا صاحب، د ټکنالوژي د راتګ سره نړۍ ډېره کوچنۍ شوه. نو د افغانستان لپاره زما تعهد نه یوازې چې هغومره دی لکه څومره چې په افغانستان کې، بلکې ټول چنده ډېر شوی دی. او د دې لپاره د بېلګې په توګه ما ځینې کارونه له همدې ځایه وکړله. د تېر ژمي پر مهال باندې زه وتوانېدم چې حد اقل د 20 کورنیو لپاره خواړه، همدارنګه ګرم کالي او یو سرپناه یو خیمه زه له دې ځایه پرته له دې چې ما د خپل جیبه څخه ورکړی وي، اما داسې ادارې مې پیدا کړې، داسې خلک مې پیدا کړل چې هغه وتوانېدل چې د خلکو سره کومک وکړي. د دې تر څنګ همدا اوس یوه اونۍ وړاندې ما د امریکن مینجمنت پروجیکټ مینجمنت پوهنتون چې د ټول نړۍ تر ټولو د پروژې د مدیریت په نوم باندې مشهور پوهنتون دی، د شاوخوا 300 نجونو د فارې نو وړیا بورسونه واخیستل چې آنلاین د سرټیفیکیټ کې شپږ میاشتې د سرټیفیکیټ ورکول کیږي. او د دې سرټیفیکیټ یا سند په لرلو په امریکا کې هم هڅوک کولای شي چې په ډېر اسانه حد اقل 15,000 معاش ولري د میاشتې، او دا ما بورس ورته واخیستل. دې ځای د دې تر څنګ ځینې نور سیاسي فعالیتونه دي چې په ځینو سیاسیونو باندې هغه څنارو شوای چې ما چې دا کله په نړیواله جګړې محکمه کې پرې آرس کوم چې هغه عزیزه سبسوی د پیغ باندې محکمه اړې غور کوي. نو دا خو یو دوه درې بیلګې وي.
آزاد صاحب، تاسو د امریکا په متحده ایالاتونو کې د خپل فعالیتونو په ارتباط ویل چې دا دوه درې بیلګې دي. د دغه مرکې چې له آزادي راډیو سره تاسو وکړه، د دې به یو درې بیلګې تاسو ته برته در یادې کوم. مثلا تاسو په پاکستان کې تریخ ژوند ته اشاره وکړه، په امریکا کې مو د مهاجرت د ژوند په باره کې خبرې وکړې، او لیوه ترسي بریده د روغ وتلو کیسه مو راته وکړه. دا درې ډېرې لوی پیښې دي. فکر نه کوي چې په کار ده چې د خپل خاطرې د یو کتاب په شکل ولیکي؟
یو کتاب خو زما اوس تازه تازه چاپ سو چې البته په انګلیسي ژبه دی او چې هغه ځینې یادونې سوي دي ډېرې کمې، خو مشخصا د دې کتاب هغه ډاکومنټسي به ورته وایو، هغه د ایواکویشن یا دغه د افغانستان د هجرت دغه پړاو دي چې څه پېښ شول او څه ډول شو. نو دغه یو کتاب تیار چاپ شوی دی او هڅه دا کوم چې په پښتو هم شي، او په دې کې هېڅ شک نشته چې ځینې نورې خاطرې دي چې هغه د ویندوی پر مهال باندې او مشخصا بیا تېر وړاندې په پاکستان کې د هجرت، بیا همدارنګه د امریکایي پوهنتون کې دا څو تدریس او دا بریدونه، بیا دلته په مینیسوټا ایالتي پوهنتون کې چې زه اوس تدریس کوم. نو دا خاطرې مې هم سره راټولې کړې دي او د یو داستاني شکل په ورکولو سره کار پر روان دی. البته هغه یو کتاب چاپ شوی دی او په انګلیسي ژبه هڅې لري تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ.
استاد صاحب ډېره مننه.
کورودان شي بس.
چکلے گلے یار حقیقت کوم چې گلے گلے یار غریب